مخام او بجه شوی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پر روان یو ساعت کې د زما حق دی پروگرام خبريږي. دا پروگرام چې ملاله بشیر قربانه ده، شیبه وروسته پیلېږي. خو له هغه مخکې په مخکې خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان داسې یو هیواد بللی دی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې، تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګېدلو بندیزونو ته هم اشاره شوي او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي پاستولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. اکسپرس تریبیون رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوی په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشر نورولي مسجد سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل کړي. خو رسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي اسلام آباد نور له پاکستانی طالبانو سره خبرې نه غواړي. د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن مشال رادیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګ سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوز کړ او پوځي کلاته یې نن ایست. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پوری شوی دی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر د ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زندانی و او د تیرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه، د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتیخات کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په لار کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. دا لیدنه نن پیکینګ ته د بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوې. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې پشخرنه اوریږي. له 2013 کال وروسته د چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لمړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرنی سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همدارس د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشریح لاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق د لومړی ماده لمخې ټول خلک د خپل ځان د ارادې حق لري. د دې حق لمخې دوی په آزاد توګه خپل سیاسي دریز ټاکي او په آزاد توګه خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي، ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریز څښتنې وي. په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو. دا زما حق دی خبرونه ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړی ده، اغلی زهرا جلال، او د پوهنتون استاد مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو، زموږ دواړو میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. لومړی پوښتنه به اغلی جلال ستاسو څخه وکړم، تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یو هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه تاسو ته، ستاسو ټول درانه کارکوونکو ته، درانه میلمنې ته، او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې دا زمینه برابره کړه. دا سیدې چې یو په افغاني ټولنه کې نه، بلکې په هر ټولنه کې خزي نیمایي قشر د ټولنې دي، او خزي بنسټ د معماران دي، بنسټ د یو ټولنې دي، د یو هیواد هغه اساسي رکن خزي پوره کوي. کچېری خزي په هر پروګرام کې، په هر سیاست او معنویات، اقتصادی، په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح میوي، همداسې دوی په لوړ استعداد سره خسته اولادونه روزلی شي، او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات له منځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولی شي. ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړی ورته متوجه نه وي، اما هغه چې نیم قشر د ټولنې ښځې دي، دوی همیشه ورته متوجه او د دوی لپاره د حل لاره پیدا کولی شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه ونه. او دا ډیر ضرور دی چې باید ښځې په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي، یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې.
مننه اغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، ستاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې ښځې باید په سیاسي ډګر کې وي، او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیرو شلو کلونو کې هغه باید پاتې شوی وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، قدرمنې میرمنې ته، او ټول اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې په دې بحث کې تاسو سره یم، او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړ. لکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه، د ښځې حضور نه تنها په سیاسي چارو کې، بلکې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي، د هغوی حضور اساسي شرط ده. نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ، په اقتصادي چارو کې، په ټولنیزو چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري. کچېرې راسو دې بحث ته چې سازمان ملل متحد یا بشري حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللي تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي، دا بیل بحث ده. اساس بحث دا چې اسلام ښځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولی شي خپل مدني، خپل سیاسي، او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخشونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته به حد ډېره صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي، یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي، یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغه کې یا خدو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي، او یا به هم هغه کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې خدای په سیاسي، مدني او ټولنیز چارو کې باید اشتراک ولري کې ونه ده.
بلې ډېره مننه اغلی جلال، ستاسو څخه به د اغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظه ښځې هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟ آیا په دې نظر یاست چې اسلامي حقونه اصلا بشري حقونه دي چې انسانانو ته مطرح سوي دي؟
مننه ګرانې ستاسو د ډېره هم پوښتنه نه. تاسو وګورئ د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوی دی، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو دپاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجاره لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی د دې تجارې لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویره چې د هغه صحابیه وه، حضرت سمیا چې دی د طب یوه معالجه وه، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کېږي، هغه وخت کې د مالیات ټولولو مسؤوله وه. دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام ورته ورکړی دی اسلام کې. حتی حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوي حدیثونه چې جنت د مور په پښې لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معماره دی. دا د اسلامي د لحاظه وي، د اجتماعي د لحاظ یې همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور په خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمع لمونځ ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تللي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغوی هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی دی. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوو، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنی د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظه دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر نا امید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس لوی قشر محروموي، دا زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه وو په څیر کولی شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکي کارونه کوي، دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی، دا نه ده چې ښځې دا کارونه کوم چې سړی کولی شي مثلا دوی نشي کولی، خو صرف د فزیکي د پاره د ښځو جسامت چې دی کوم جوړ دی نسبت د نارینه و نه ظریف دی. دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه و پرتله کې ښځې د پاره طبیعي او غیر طبیعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا هغه حالت دی، او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه هم د دینی لحاظه او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونه له نظره دا یو نو ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر لپاره یو قشر لپاره.
مننه اغلی جلال. اغلی سیلاب تاسو د اغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی وویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشران وي، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته او مکتب ته نسي تلای ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي لکه اغلی جلال چې یادونه وکړه په اوسني افغانستان کې عملي سوي دي؟
ستاسو مېرمنې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق چې نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د آزادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې حقیقت بزوم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعض مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه دا ورکړي، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامی جنبه و تورکم زیغی تا اجازه نورکم. بدبختانه و متاسفانه فی شرط پا افغانستان که هم این موضوع روانه ده. تا سپیده که چی دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی خزی تا ده تحصیل، ده تعلیم، ده سیاسی فعالیتونو حقی نوی ورکره، نوالی با ده خدیجه الکبرا نوم مونگا او طول اسلامی نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولې د بی بی عائشه صدیقه نوم په طول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچیرې خدای ته اسلام حق نه وای ورکړي د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلې وای. نو متاسفانه و بدبختانه زینی دست مسائل پا افغانستان که مطرح کیگی تی اغا اصلا دی اسلام سر پتکر کیدی. منگو تاسو دار دیر لیداری دی. پس الو احل ذکر. دی که خوی ندی ویدی تی پس الو احل ذکری تی تاسو نارینان حتما پختن او که یو خزی او نجدا کردی وی. یا هم خلی استوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیات صریح در قرآن عظیم شان ده و آیا برابر دی حق کسان چې لوست کړي او حق کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې قرآن عظیم شان کې داسې نه دی ذکر شوی چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلک چې د مځکې په سر باندې ژوند کوي هغوی ته ټولو ته دا مسایل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلي شرایط په افغانستان کې ورځ تر بلې دا موضوعات ډېر مطرح کیږي او متاسفانه چې ډېر توجه نه ورته کیږي. یعنی دا هیڅ اصلا که تاسو د هر عرص نه دا موضوع تاسو مطرح کړئ دا قابل د تحمل نه ده. یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته چېغی کې تقریبا د نیمې نه اکثریت خلک یې ښځې تشکیلوي. یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غیږ ده، دا به څومره یوه ښه خبره وي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره ای چې یو مور د اسلامي اصولو په ټولو هغه موارد باندې سمبالی چې دین مقدس اسلام په کې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د مال خلې اوري، د تاسو خلې اوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا خلې اوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه دا نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوی و چې اسلام ورته ورکړي. اما آهسته آهسته دا بالاخره یو وشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایگان چیرته رسیدلی، تاسو وګورئ دغه نور اسلامي نړۍ چیرته رسیدلی. اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري، یا یې د خپل ورور ناوري، یا یې د خپل پلار ناوري، یا هم د نورو ځینې باسواده ښځو نه یې اوري. دا ډېر یو مهم بحث ده چې باید دې ته ډېره توجه وشي.
مننه آغلی جلال. تاسو واوریدل چې آغلی سیلاب هم ستاسو د خبرو سره موافقه ده. شای ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشري حقونو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي. نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي، که چیرې دا پوښتنه هغوی نه وشي چې دی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګو کې، خپل وطن د تمدن دپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ دپاره، د خپل هغه راتلونکی نسل د یو ښه شیراز روزلو دپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظ ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یو ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کومه مور چې ډېر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډېر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کیږي او دی به دې نه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهیږي نه، دې باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغی ستړی استومان دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تېرېږي شپه راځي او ماشوم جګېږي او ویده کېږي، دا خو ښایي نه ښایي کېږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیرې وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره په نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د مېړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسو وګورئ که داسې مونږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډیر تکړه او ډیر با استعداده، ډیر د هیواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه مونږ ورونه ډیر هغه وي ښه تعلیم هم ولري کور نه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه یاته بې سواد پاتې دي. دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا 40 کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډېر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هیواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه 4 اولادونه لري، یعنی د 4 نفرو تر 8 پورې دی روزل. هغه ډېر چې وي خو هغه خیر، هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې 4 اولادونه لري. دا یوه مور روزنه ده، 4 اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې مونږ دغه ته پام ونکو او دا به زمونږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی غو کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي ناحق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپل تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه وایي، مباح څه دی، مکروه څه دی، الا لکه ټاپه وی چې دغه فلان کی چې دلته هغه شو لار دغه لار نه تیر شو بس دا کافر شو هغه بل شو هغه لار نه راغی دا سرټیفیکټ د واخلي دا بیخي جنت فردوس کې ما معمولی ده چې داخل شو اما نه دا جنت او دوزخ الله په لاس کې دی دغه ټیکداري په دغه دنیا کې څوک نشي کولای په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې دپاره تعلیم تحصیل کار ډوډۍ یو اجتماعي آرام ژوند د آبرو عزت او حیثیت ژوند ورکي نه شي دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکداران ځانونه وګرځوي هغه څوک به وي چې چاته به بیخي سترګو ته نه راځي اما الله ته به بهترین شخص همغه وي خلک الله ته سجدې لګوي دا یو شخص ته نه لګوي څوک وویني که ونه ویني هغه پټ عبادت چې دی په الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی اما زما فکر کې د یو حاکم لوی عبادت همدغه دی چې خپل ټولنه
مننه اغلی سیلاب تاسو د خپل خبرو په جریان کې مخکې یادونه وکړه چې په هر دوره کې د ښځو حقونه اغیزمن سوي دي او زیان لیدل دي زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې د چارواکو په هر پریکړه کې د ښځو حقونه ډیر زیانمن کیږي
اسی مسئلہ دل تدا سے دوی پدی پا میشو پوہی کی کچھے دے مثلا نورینا پا ہر شکل سوی اگوی کو یا پا زور یا پا جبر یا دے احزاب لطریقا یا دے طریقنا دوی کولای شي چې خپل ځانونه ورسوي اما په دې باندې ښه پوهېږي چې تر هغو چې یو ښځینه باسواده نه شي او تر هغو چې یو ښځینه د سیاست په ډګر کې میدان تشکیل نه شي او تر هغو پورې چې ښځو ته آزاده ونډه ورنه کول شي زه فکر نه کوم هغه جامعه ډېر پیشرفت وکړي لکه څنګه چې تاسو هم مطرح کړه او ما هم خپلو خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې په ډېرو لسیزو کې په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه جنگ خود ته ډېر ضرر رسوله زه به د ټوکې په شکل تاسو ووایم یا یې فکرای پرې لرې کړی یا یې هم فکرای ورته سر کړی نو دا داسې ده کنه چې یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي یو جامعه چې کله په اسلامي اصولو سنبال کېږي هغې کې به اول حق تاسو ښځو ته ورکوي اول به تاسو د ښځې په تعلیم و تحصیل باندې به پابندي کوئ په لومړي سر کې به تاسو د ښځو په عقایدو د ښځو په خبرو د ښځو په باندې کار کوئ ما مخکې تاسو ته دا خبره وکړه تر هغو یوه ښځه باسواده نه شي تاسې یو مترقي جامعه نه شئ درلودلی تر هغو چې یو ښځه سیاسي انګیزه اقتصادي انګیزه او بالاخره فرهنګي او ټولنیز کارکردونه او فعالیتونه ونه لري تاسو د دې تمه مه لرئ چې بالاخره هغه ټولنه به ډېر زیات پیشرفت وکړي ځکه چې لکه د تاسو مېلمنې دا خبره ډېره په واضح شکل باندې مطرح کړه کچیرې یوه ښځه باسواده شي د هغې سره به حتی اقل دوه بچي د هغې کچیرې حتی اقل دوه بچي ولري هماغه دوه بچي به یې په ډېر ښه توګه باندې هغه جامعې ته تقدیم کړي حتی اقل هغه د لمانځه او اوداسه فرایض مستحبات واجبات نور څه مسایل چې مطرح کېږي هغه مسایل خو به ورته وښایي او کچیرې متاسفانه او بدبختانه را په دا څومره کلونو کې چې افغانستان تجربه کوي او مونږ او تاسو یې تجربه کوو که په دې شکل باندې مونږ مخ ته ولاړ شو زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه سیدني بحران څخه د باندې ووځي
مننه اغلی جلال تاسو واوریدل چې اغلی سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شی ټولنې درامسته کولو لپاره اول باید حکومت یا دولت ښځو ته حقونه ورکړي خو طالبان وای چې دوی د ښځو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامسته کوي آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سینه دی لکه دوی چې وایي لکه دوی چې ژمنه کوي او په دې چوکاټ کې فکر کوئ چې هغه اسلامي اصول چې دوی ژمنه کړې ده رامسته بسی که څنګه
مننه خورې زما فکر کې چې دا څه وایي د هغوی کار دی چې باید د هغوی جواب ووایي خو زه خپل له نظره دا خبرې به درته وکړم چې طالبانو ته یو جوړ دولت کلی په لاس کې ورکړ شوی ده طالبانو دپاره داسې یو دروازه خلاصه شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي، هر څه جوړو، هیڅ مشکل مو نه درلوده. زه یو لنډ خبره به درته وکړم. کله چې 2002 کې مونږ مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم. خوست ولایت کې مونږ څلور محدودې ښځې وو، یا چې زه وم، یو رئیسه هغه رئیس عمر زنان وو هغه وخت کې، وروسته د پارلمان وکیل سایره شریف، دوه خویندې نورې وې. چې مونږ حتی معلمان نه درلودل، مونږ شاګردان نه درلودل. شاګردانو ته څوک داسې یعنی جنگ سره بدبختی سره ډیر داسې خلک غشوی وو چې حتی د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نه تلل. مونږ شاګردان پیدا کړه، استادان مو پیدا کړه په ډیر زحماتو سره، ښځې نه پیدا کېدې. حتی مونږ د څلورم ټولګۍ نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړو، مونږ یعنی سلګونه پوهنتون فارغان لرل، زرګونه شاګردان نور زرګونه یعنی 2015 لرل، خوست ولایت کې سلګونه مونږه لکونه لکونه شاګردان لرل، څه په موسساتو چوکاټ کې، څه په چې چوکاټ کې، یعنی هر ځای کې ځای یوه ترقی رامنځته شوې وه، اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده، هغه ملاحظات هر دولت، هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي، هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه، هغه دروازه د نه وای بند کړی، هغه فش د نه وای ټول کړی، تیار معلم وو، شاګرد وو، هغه خپله چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړی وه. چې په دغه ترتیب لکه د حجاب دپاره ډېر پابندي ده افغانستان کې، نه سلنه خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي، یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت، غیرت، اسلامیت شی وښي. هر څه د دوی ازده وو، هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني، خپل غیرت هم پېژني، خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره، د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته را کړی وي، مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناسته یم، زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناسته یم، فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یو چی. ځکه چې اسلامي ټولنه د اسلامي عوامو په بنا چې کوم کار کیږي، بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالیږي، نه خفه کیږي. اما په زمین کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر به یا زړی شي یا انسان خود داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټرې لکومه کوو، مونږ نور هغه قابله لکومه کوو، مونږ نور هغه استاد لکومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي، مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کېږي پلارې نفقه پسې ورږدی، حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکهداران د جنت دي، عاجل فتوا صادروي چې ته خو کافر شوې، اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې فسنت څو دي، فرض څو دي، داخلي څو دي، خارجي څو دي، مباد شی دی، مستحبات واجبات څه دي، د الف نه خبر نه دي. او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو، فلانی مسلمان شو، دا څه شی دی؟ دا هغه ناپوهي دی چې دوی په هغه خپل ناپوهي کې مست مغرور لیونی دي. که چیرې دوی خپله تحلیل لرلای، یو اندازه علم لرلای، دوی به پوهېدی چې مونږ
بلی غلی جلال ستاسو ژغه مش سره قاته سو مش هڅه کوي چې تاسو بیرته د خپل استودیو سره وصل کو. فکر کوم چې ستاسو موقعیت داسې ځای دی چې سیګنل خراب دی، که تاسو خپل موقعیت لږ تغیر ورکړئ چې ستاسو خبرې موږ واورو. غلی جلال
بلی زه وصل نه یم، غږ مې نه درځي.
اوس تاسو ژغه بیرته راځي. بله تاسو
مننه. همدغه موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچوله چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږېږي، خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې د یو ټولنې د یو هیواد حل لاره نه ده چې تو یا دروازه بند کړي یا ووایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یوه جلسه ده، یوه میټینګ میټینګ دریم میټینګ دا به اونیسی یو ورځ دوه ورځ الا یو هفته یو میاشت زه په میاشت کې یو درې میاشت به اونیسی اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي هر څه به پیدا شي اما تللی وخت خو بیرته په لاس نه راځي دا خو هغه قیمتي منبع دی چې یو ور لاړ لاړ مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال دی هغه اوس په ډیر په رواني حالات په ډیرو بدو حالاتو کې لاس په ګریوان دي یعنی خلک چې یو ګل کیږدي یو میاشت ورته خدمت وکړي یو زراعت وکړي یو کال دپاره څومره ورته لیواله وي اما یو څوک چې خپل فصل دپاره دولس کاله مکتب وایي څلور کاله دی پوهنتون ته ملاتړي و ماستري پورې بیا یو ناچاپ داسې حالت راځي دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی
مننه غلی جلال غلی سیلاب تاسو ته هم درځم خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړوکی راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې افغان جونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پرېښودل سي او دوی باید خپلې زده کړې وکړي او کار وکړي بنټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې ته خبري کولې او د بشري حقوقو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه وکړه دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یوه سرپټي ځای کې اعتراض وکړ په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده هغه د غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دې وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي د ټکو د بشري حقونو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړې دي دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوي او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په توګه د بشري حقوقو د نقص په اړه شوی یو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي حقوال دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي یوه معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځې په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له دېر زرو افغانیو زیات معاش اخیسته دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي
زه دوه کوچنیان لرم خپل د کورنۍ سرپرست یم د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم او له بده مرغه بل هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه د عاید هیڅ سرچینه نه لرم کرایي کور کې اوسېږم دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ یم خپل شاهد یم د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي
او مو خپل د دین وکو یا تراس پړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو یاندې زبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترضو ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند دی ګډوډ کړی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسیس مجرغ له ازادي راډیو اورید ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب تاسو څخه پښتنه کوم، تاسو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړپوړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنې نړیوال جرم وګڼي او له طالبانو دي د افغان ښځو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیت مخ وانړو. اغلی سیلاب، ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیت باید مخ وانړول سي، فکر کوي چې نړیوال به همدا کار وکړي کنه؟
دا یو ډیر لوی او د ډیر پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی. یو هغه سیاست ده چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره، د افغانستان په نامه هغه مملکت ته چې د دغه جغرافیا یعنی د مځکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست ده چې دوی د پردې تر شا کوي. دا ما خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغو موارد باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي زه ډېره داسې ورسره موافق یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي، او متاسفانه چې د دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسېدلی. سید زه دا نه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسایل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه چې د پردې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو 6 کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف شول، په افغانستان کې سرمایه گذاری وسوه، په افغانستان کې ډېر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې داسې په ځای چې 30 ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته پرې سرمایه گذاري شوي وو هغه ټول له بینه لاړل. نو زه فکر کوم چې کېدی شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه به یعنی هغه د دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسایل چې د پردې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هم هغه مسایل مطرح کړي. زه د ما شخصي نظر د سیدی حاکمانو د افغانستان ته دا ده چې هغه غوټه چې پلاس خلاصېږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې دی چې نړیوال یا مخکې دی چې ملل متحد یا نور غربي ممالک یا حتی زمونږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپل خپلواکي ترلاسه کړي هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي. تاسو خپل دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوي د افغانستان میرمنې اضافه د دین څخه غوري. تاسو وایي حجاب، الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي، او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهه ووایي، که د شرعي اصولو له نگاهه ووایي، موږ ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې وفات هم وو چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروي باید وسی هیڅ کوم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې له فعلي نظام څخه لري هغې ته باید ډېره توجه وسي. ګورئ دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تېر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځواني میرونه که ښځه ده که نه ده، نور نړۍ د هغې نه کار اخلي. اما بدبختانه او متاسفانه چې موږ او سیاسیونو دوی ته دا زمینه مساعده کړې چې بالاخره دوی افغانستان نه ووځي. یو علت چې دا اوس د مهاجرت هغه کچه لوړه کړې ده همدا عدم تحصیل د اناسو ده چې متاسفانه هېڅ توجه نه ورته کېږي. او بیا هم تاکید کوم، د افغانستان خلک که ښځې دي که نارینه دي، هغوی اوس ډېر هوښیار شوي دي، هغوی اوس په سیاست باندې پوهېږي، هغوی جګړې تېرې کړي دي، هغوی ناخوالې تېرې کړي دي، هغوی خپل حقونه له لاسه ورکړي دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کېږي یا په ظاهري شکل باندې منځته راځي د پردې تر شا د عینې خبرې وي. زه داسې وایم چې کله چېرې دا ګزارشات نشریږي، کاشکې حد اقل ټول موارد نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هېڅ لاس نه وای. او دا هم نه ده، ګورئ دلته که چېرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي، یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چېرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایګان دا موضوع مطرح کوي.
ش مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاسو څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړي، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسني وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغو خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورېده د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولیدو، هغه د دې خبرې مې هم واورېده، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورېده چې دی رد کړی دی دې خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان لغه مندي مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د غم ندی مړه، ملل متحد هم ندی مړه. کچېری ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجدانی خپل عمل یا خپل کار سرته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي راتیریږي را به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدي په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه معاهدی او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولې ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولې د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولې هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تان صلاحیت دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته غوښتل شو؟ څه چې ملت ویل، څه وینا او څه خبرې، څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل او غوي چیغې وهل لاس رسی لرل ازادي بیان موجود وو خپل اظهار نظر کولای شو خپل مشکلات یو ځای تر سوالی شو هلته چیرته اوریدل کېده هلته هم نه اوریدل کېده نن هم نه اوریدل کېږي دا هسې یو سمبولیک وایو که داسې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او ځانونه ښیي چې یاره موږ به ډېر ټیکهداران د حقوق بشر یو دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غمه مړه نه دي خو کچیرې افغانان خپل بیا هم فکر ونه کی او خپل هیواد د تباہی او د خپل اولس د تباہی د پاره مخنیوي وکي دا به لومړنی شرط دا وی چې تعلیم به وي او د ښځو آزادی هغه آزادی چې کوم اسلام ورکړی دلته وګوره کله چې آزادی نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې مونږ غرب غوندې څوک نه ګرځو یعنی په شل کاله کې تاسو به هم راغلی و افغانستان کې مونږ هم یعنی غرب په شان آزادی افغانستان کې وو چا غوښتل چا منل هغه شی چې په عرف ټولنه کې ونه منل شي د غرب وي که شرق وي هغه خپل منسوخ دی هغه خپل نشي هغه کېدی پلی کېدی په ټولنه کې ځکه چې کوم پدیدې چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسېدی بس بیا موږ ولې د ازادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوب وو که حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوب وي جدا د غربیانو غواړي نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړي دي اسلام چې کوم آزادی ورکړی دی د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړی و کله چې مکه کې روان و او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل ورته وویل چې یاره ته مې ډېر بد راځي یعنی د دې ورور شهید کړی و هغه داسې بې پروا لاړ مخ یې ورته ونړول وایي چې ما خو زه ستا پروا نه لرم ځکه چې ما ته عفه شوی او عفه عمومي اعلان دی زما د هغه الله چې کوم الله دې موږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلی دی او ستا په قصه کې هم نه یم یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په اصحابي کې هغه تندره او اصحابي و دی غلی شو خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملی شي آیا دا کار څوک کولی شي آیا څوک سر جګولی شي نه دلته باید هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوي دي د هغه په ګاڼه کې ټول مسؤلین ځان سنبال کړي هغه ازادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی ښځه نر ماشوم د حتی د حیواناتو حقوق ټول په اسلام کې خوندي دي هغه دپاره باید موږ مراجعه وکړو او هغه باید تدبیق کړو که چیرې موږ ووایو چې مثلا دوی څه یو څه وایي پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا هلته عملا په هغه کې امضا کې په معاهدو کې بل خبره وي په سمبولیک بڼه ده زه خو د دې د خبرو باندې ولاکه زما باور هم راځي او ولاکه د دوی د هغه کوم دوی چې وایي موږ دفاع کوو د دوی دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې موږ تاسو ټول حالت ګورو دا مهم نه دی چې زه اوس ټکی په ټکی زه ووایم یا تو وایې تو هم پوهیږې چې حالات څنګه دی او زه هم پوهیږم چې حالات څنګه دی مننه کامیاب دی څوک ناکام دی څوک څنګه راغلل څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنی حالات چې ظاهري روان دی په کوم حالت روان دی او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی زما فکر کې دغه به کافي
مننه آغلی جلال آغلی سیلاب دغه غونډه چې موږ ور باندې مخکې خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سو د ملګرو ملتونو او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ورته خبرې هم وکړې په دې غونډه کې افغان شو زه هم خبرې وکړې دوی هغه ستونزې یادې کړې چې افغان شو په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کومې حل لارې وینئ چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړي
ډیره مننه زما په نظر باندې اولنی موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د هغو اصولو برابرول دي تر څو چې هغه نجونې چې هغه له تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي د هغوی سره خبرې وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصولو باندې ولاړ نظام وي په هغې کې ټول موارد ډېر په واضح شکل باندې مطرح کیږي. مثلا که وایي د حجاب مسله په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ جلۍ او د افغانستان هیڅ ښځه د دې مخالفت ولري چې ولاړه حجاب نه منم. که دوی وایي چې جلا سنفونه یا جلا ټولګۍ یا هم جلا پوهنتونونه په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري. زه وایم چې تاسې هر موضوع چې مطرح کوئ حتی اقل خلکو ته قناعت ورکوئ. که چیرې تاسې یو مکتوب خلکو ته لیږئ یا مثلا اداراتو ته یې لیږئ یا هغه موارد په هغې کې ذکر کوئ چې په هغې کې د ښځو په مورد تاسې کوم پرېکړې نیسئ یا د هغو خلکو په مورد تاسې پرېکړې کوئ نو حتی اقل د هغې تر شا خو هغه د دلایل چې قانع کننده یي او خلک وکولی شي هغه ومني هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا د تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دا یې وویل چې دوی دې تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا مونږ یې نه منو یا ولې باید موضوعات مطرح شي. خو هلته یې داسې موارد مطرح کړ چې هغه بیخي مبهم و. هغه موارد اساسا قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا هغوی د نصاب مسله مطرح کړه. که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډېر سخت او مشکل کار ده داسې هم نه ده. تاسې په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ. تاسې په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ. تاسې کولی شئ په یو کال کې د حداقل تقریبا دا د دوه کالو وطن تاسې کولی شئ په ډېر لنډ مهال وخت کې یو 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 منظم میکانیزم منځته راوړئ تر اوسه دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یو عنعنه ده په افغانستان کې جرګره بلل کېږي دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا من سره ولای د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضح خپل دریض مطرح کړي داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي. یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ تاسې راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړي. زه فکر نه کوم تاسې څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه وي او په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسې شورا منځته راولئ. په شورا کې ښځو ته ونډه ورکوئ، د ښځو خبرې واورئ، د ښځو سره دلایل ووایئ، ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو میلمنې ډېر یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي، بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر وکړئ که ولو چې په هر شکل باندې و اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید د هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي اما دوی هڅې کولې چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده، د هغې پلار ګیلکار و، د هغې پلار کراچیوان و، د هغې پلار یا ورور یې کیله فروش و، اما هغوی هماغه پیسې جمع کولې او بالاخره د خپلې خور ته، خپلې لور ته، خپلې ښځې ته یې د تحصیل زمینه مساعدوله. زه فکر کوم چې تاسې دغه ټول زحمات په تېرو شلو کلونو کې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده هغې ته تاسې توجه وکړئ. په شورا کې د دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حداقل دوی ته قناعت ورکړئ.
لس کال وروسته، اما دا لس کال وروسته آیا دغه د لس و کالونو جبران تو کولی سی؟ دا د یوې دقیقې وخت د دې یو نفر نه تیریږي د هغې جبران تو کولی سی. دغه زه د تاسو ډیر وخت ونه نیسم او د میلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کېږي نو په هغې کې یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کېږي په هغې کې مهمه خبره دا ده د اسلامي اصولو له نگاهنه که چیرې ښځې ته ښځینه ډاکتره وي نو هغې ضرور نه ده صحتمند باید نارینه ډاکتر هغه معاینه کړي. نو وقتی چې مونږ د اسلام دعوا کوو نو دا اړخ مو ولې به د نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه چې په افغانستان کې د جرا د زړه یو ښځینه واوسېږي، یا دا به ډېر ښه چې د افغانستان یو ځوان خپله مځکه خپل کور خپل هر څه خرڅ کړي او بالاخره خپله مور یا خپله ښځه یا خپله خور هغه د تدابیر لپاره د افغانستان نه بهر بوزي.
ډیر مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو د داز ما حق دی خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. د اغلی زهرا جلال او اغلی مستوره سیلاب دواړو څخه ډیر مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.